سلام ستړي مشي تاسې مخه کلا ساده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت اعلان وکړ چې د تخار ولایت په چابلس ولې کې د ځای خلکو او د سرو زرو د قانونو د یو شرکت ترمنځ د روستۍ نښتې د څېړلو لپاره یو ولایتي پلاوی ټاکلی دی. د قانون او پټرولیم وزارت ویاند همین افغان کورنۍ رسنیو ته نن وویل چې د دې نښتې له امله مرګ شو بلشته او مالي زیانونه هم رسېدلي دي. ښاغلی افغان زیاته کړه چې له څېړنو وروسته بل رسنیو سره بشپړ معلومات شریک کړي. د چابلس ولای یو شمېر اوسېدونکو د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د سرو زرو شرکت د دوی په کرنیزو ځمکو او د استوګنې په سیمو کې کیندنې کولې چې له امله یې اعتراضونه پیل او د نښتو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. ازادي راډیو په سیمه کې د خبریال د نه لرلو له امله په خپلواکه توګه د شمېرې نه ردولی او نه هم تاییدولی شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکړی دی چې ښایي سکال په افغانستان کې د ژمي په میاشتو کې وروختونه لږ وشي. د ملګرو ملتونو د دې سازمان په وینا دا وضعیت کولی شي پر کرنه د اوبو پر سرچینو او د خوراکي شیانو پر خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په درې میاشتني راپور کې د تیر کال له ډسمبره د سکال د فبروري ته وروستی و د خاورې رطوبت کم اټکل شوی که چې ځمکه کافي وروختونه نه دي ورکړل شوی او نه هم کیږي. دا راپور له مخې په غرونو کې د واورې ټوټې په تیرو 15 کلونو کې خپلې چټي کچې ته رسیدلې. په راتلونکو پسرلي کې د اوبو لګولو لپاره د اوبو کمښت په اړه اندېښنې راپورته کوي، په ځانګړې توګه د غنمو کاروند کرو ته. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د باراني غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، څېړ ځایونه کمزوري کړي او څېړوي زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د اقلیم وضعیت له نږدې څاري او د دې بحران د پایلو د کمولو لپاره د بیړني ملاتړ او اقداماتو غوښتنه کوي. د بلخ د پولیسو د قماندانۍ چارواکي وایي چې د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه راټول شوي 200 کیلوګرامه انساني ویښتان سوځولي دي. د بلخ د پولیسو د قماندانۍ مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامې په خبرولو سره د دوشنبې په ورځ وویل چې د جرمي قضیو د څانګو لخوا د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه دا ویښتان راټول شوي. په اعلامې کې راغلي دي چې دا اقدام د دوی د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ شوی چې د انساني ویښتانو پیرو پلور انساني کرامت خلاف کړي او په رسمي ډول یې منې کړي دي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 22.15 میگاواټه لمریزې برېښنا شبکه فعاله شوه. د افغانستان برېښنا شرکت نن د سروبي په نغلو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د لمریزې برېښنا د شبکه پرانیسته. د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر وویل دا پروژه دوه برخې لري چې یوه یې د برېښنا د تولید ده او بله یې د برېښنا د لیږد ده. پر دې پروژې 13 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. او ټاکل شوې ده چې د اوکراین پلوه او اروپایي هیوادونو چارواکي نن د امریکا لاستازو سره وګوري او په اوکراین کې د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا غونډه به په پاریس کې وشي او د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د امریکا د پلاوي استازیتوب به د امریکا ځانګړی استازی ستیف ویټکاف او د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم وکړي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او د ناټو عمومي منشي مارک روته هم په دې غونډه کې برخه واخلي. اټکل کیږي چې د نننۍ غونډې د باس یو مهم ټکی به دا وي چې څنګه د څو ملتونو یو ځواک رامنځته شي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ټینګه کړي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره دا مطالبه اوریدلی شئ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر رسنۍ و د بندیز یو نوی فرمان ورکړی دی. خلک ترې شکایت کوي.
د خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي، او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې انسلوم کوي، تیری کوي، یا د هغوی حق خوري، خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
دا چې د طالبانو د مشر دغه نوی بندیز او فرمان په کومه برخه کې دی وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. په کونړ کې زلزله ځپلي وایي چې په سخت ژمي کې ماشومان ناروغه دي او په خیمو کې بې سرپناه ژوند تېریږي.
نه بغل د خوخیر ته بازوکان و ده شان مشمون ډیر بخي زیات دي د سی وای چې پرو مشمون مړي مش برابر دي دومره کم
گوندی ایران تا به هم مرشو چه پا دی هیوات که دا ریال و دا بیساری کتکی دو پرابانده با دا مظاهره چان و روستی جو زیاد در گلو هم درنگا دا اوکراین دا جگری پرابانده چه پا فرانسا که نناس دا هم در تا جو زیاد و لرو نرمه تالی ممشته ملتی هم وارا
در دی شیبی
دا آزادی رادیو خبری طولگا
به هم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مظفر دسیال د شفیق ارد تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو کې نیوکه کوونکي کسان منع اعلان کړي دي او خبرداري ورکړي دي چې سرغړونکي به له سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملانو ته باید جزا ورکړل شي. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لا له وړاندې په رسنیو د بیان پر ازادۍ د سخت محدودیتونو راپورونه ورکړل شوی دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې پرسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکه منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي بل سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د په باور بې ځایه او له واقعیت لري وی له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځایه نیوکه څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کوم نیوکه ته بې ځایه نیوکه ویل کېدای شي. د فرمان لمخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کیږي بلکې د وخت زیان جبران به هم ورباندې لازمي وي. د غراز دا هم پکې ویل شوی هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو طالبانو او پرسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لا وړاندې پرسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوی. یو شمیر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان بل عمل شي چې خلک د چارواکو او نظام په اړه لرغون کې انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له دې فرمان نه داسې ښکاري چې له دې وروسته به نو هیڅوک نشي کولی چې ان په طالب چارواکو یو انتقاد او نیوکه وکړي یا لږ تر لږه یو مشوره دې هم ورکړي ځکه چې خلک له پخوا دومره ډار شوي دي. نو دغه ډول فرمانونه مستقیم د خلکو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمیر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي لا لوړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود وو او دا فرمان بل عمل شي چې آن ولسی وګړي ورسره د بیلابیلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه سدي طالبان ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې سپکاوي شکنجې او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډیر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې لامل یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال وخت تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیلابیلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په خوځو نجونو د زده کړو او کار په ګډون په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څوم طالبان وایي د دې کړنلارو پالیسی له اسلامي شریعت سره سم دي، خو د دوی دغه اقداماتو په کوردننه او په نړیواله کچه پراخ او برګونونه هم راپارولي. دا چې په کوردننه یو شمیر مدني د خزو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکه او اعتراضونه هم کړی چې د ځپنې او دغه پالانو خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د چارو د بیلابیلو کارپوهانو د نیونی او توقيف راپورونه هم ورکول شوی چې یو شمیر بیرته خوشی شوی، خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو راپور کې چې هم دا تور ځمخ کې د دسمبر په 20 مخپور کړ، ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي. دغه مرکز په ټکو په دیشمیر کې د سلور دیرش د نیونی او یو تر شپږ شپېته د ګواښنې پیښې شامل دي چې په راپور کې د مرکز شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې ګواښنې او نیونی دا پیښې نورې هم پراخې شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو مخه کلازاده رادیو نوري. د طالبانو د حکومت مشر په تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت من اعلان کړی دی. په دې فرمان کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري او که هر چا په خپل ځمکه دا کښت وکړي لمنځه به یې وړل شي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان بزګران وای د بدیل کخ په برخه کې له لارو پرتا د بنګو د کخ د منکولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي، د غک د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دی وای په خپلو کروندو کې وکم اندازه بنګ کرو، خو له دې وروسته څه وکړو؟ ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لامل یې بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حل لارو په اړه هم فکر وشي تر څو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کخ دی چې لګل او شيري چارس تر لاسه کیږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، د غک د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای اوس حکومت د چرسو کخ منع کړ. بزګران چې هر څه کری یو آفت پر راځي او ځان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې اوبه وړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کخ منع اعلان کړی. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15 د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل اکسپان خپور کړی، په کې راغلی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کخ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کښت ولیدل شي لمنځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکي ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم لمخې هغوی ته سزا ورکړي. نږدې دوونه وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې یو ان او ډی سی راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 15% بزګران چې په خوای په خپلو کروندو کې کوکنار کلل په دې کښ له بندیز وروسته خپل اړتیاوې نشي پوره کولی. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداری ورکړ چې اقلیمي بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. دغه ادارې په تیرې عقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي نشه یي موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کوکخ، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. له دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل. خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی، داسې مهال چې د هیروینو او شیشي په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمخ لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی وډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولی. یو شمیر بزګران وایي وچکالي او طبیعي افتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه لمنځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پر لپسې وچکالي او طبیعي افتونه د دوی د حاصلاتو لویه برخه لمنځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي، د بدیل کښت په برخه کې شوی مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګټوري او بنسټیزي پروژې پلي کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د لزګونو هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغونډ شوي دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نږدې تلکلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لارې چارې پیدا کړي. په دې اړه درته تفصیل لرو. خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته هلته د مظاهرو په اړه باندې چې د لسمه ورځ ده او د ریالو تښکته کېدو په وړاندې د مظاهرې پیل شوي. وروستۍ جزئیات یې له عصمت سروانه اورو.
د ایران په بیلابیلو سیمو کې د ولسی اعتراضونو په نهمه شپه په ټولنیزو شبکو کې د خبرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو له مخې معترضانو د دوشنبه په ماښام په بیرجان، ساری، زنجان، سنقر او څو نورو ښارونو کې مظاهره وکړه او د ایران د اسلامي جمهوری نظام او چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. ایلام هم د اعتراضونو په نهمه شپه پر سړکونو د معترضانو د حضور او له حکومتي ځواکونو سره د نشټو شاهد و. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په اکسپانه کې د څو پوسټونو په خبرولو سره د دوشنبه په ورځ د مرغومې یا جدي په 15مه د ایران په ښارونو کې د اعتراضونو د پرلپسې نهمې ورځې په مخه خبرګون شولای دی. د وزارت په خپل فارسي اکسپانه کې د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي یو ویډیو هم خبره کړې او په تنظیم د علی خامنه‌ای هغه ادعات اشاره کړی چې ویلی و موږ له معترض سره خبرې کوو. په بل پوسټ کې چې د اعلام د خمینی روغتون د برید ویډیو پکې بیا خبره شوې راغلی، پر روغتیایي څانګو یرغل، د طبي کارکوونکو وهل تکول او پر ټپیانو د اوشکو ګاز او جنگي مرمیو کارول د بشریت په وړاندې ښکاره جنایت دی. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د اعلام د ملک شاهي په سیمه کې اعتراضي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شوه او یو شمېر کسان پکې ووژل شول او یا هم ټپیان شول. وروسته له هغه چې ټپیان د اعلام خمینی روغتون ته ولېږدول شول او روغتون محاصره شو، د امنیتي ځواکونو هڅه چې ځینې ټپیان ونیسي د هغوی د خپلوانو او روغتیایي کارکوونکو له مقاومت سره مخامخ شوه. خو په خواله رسنوي کې خبره شوې تصویرونه او ویډیوګانې شي چې امنیتي ځواکونه بل اخره د اوښلن غاز په کارولو او تاوتریخوالي سره روغتون ته نه نوتل. د امریکا د بندونو چارو وزارت همدارس د ایرانیانو د زړورتیا او د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ټینګ هوډ ستایلی دی. د ایران په خوانی ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی په اکسپانه کې په یو پوسټ کې د ملک شاهي د معترضانو د ځپلو په اړه لیکلی، د ملک شاهید زړور او شریف خلکو په دزو وشتل، د دې شهر د ځوانانو وژل او روسته د اعلان پر روختون د رژیم د نوکرانو بوزدلانه بریت یو ښکاره جنایت دی. او د یو زرو څلور سوه لومړي کال د زاهدان د خونړۍ جمعې د خلکو د عامي وشنې یاد تازه کوي. هغه زیاته کړې هغه رژیم چې بې وسلې ځوانان وژدي او پر درملیزو مرکزونو یرغل کوي هیڅ مشروعیت نه لري او د تلو په حال کې دی. د اعتراضونو نوی پړاو د مرغومی یا جدي په ومه د تهران په بازار کې د ډالر د ارزښت بیا لوړېدو په خبرګون کې پیل شو. د اعتراضونو له پیل وروسته د ډالر ارزښت تر 15000 تومانو کم شو. خو د دوشنبه په ورځ د مرغومی په 15مه بیرته نږدې 140000 تومانو ته ورسید. د سرو زرو د سکې بای هم 1.5 میلیون تومانو ته لوړه شوه. په همدې وخت کې ځینې راپورونه د تهران په بازار کې د اعتراضي راټولېدنو څرګندونه کوي. له لوی بازار څخه خبره شوې تصویرونه ښیي چې دوکانونه تړلې دي، سوداګر راټول شوي او د ازادي او انفلاسیون ګراني دا د خلکو شعار دی، شعارونه ورکوي. په نورو تصویرونو کې هم امنیتي ځواکونه ښکاري چې د اوښلن ګاز په شیندلو سره هڅه کوي بازاریان ټیټ پر کړي.
تاسو مو ښه غلاسته را دی نوري. د لزګونو هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغون شوې دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نږدې څلورکلنې جګړې د پای ته رسېدو حل لارې پیدا کړي. همدا شیبر سره احمد شیبر په سټډیو کې دی. شیبر صاحب، سینه د دې موضوع تفصیل ورو.
مننه فرید جانې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن پاریس ته ورسید چې له ډیر شو څخه د زیاتو لویدیځو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرکچی سټیف ویټکوف او د ټرمپ زوم جرید کوشنر سهار پاریس ته رسیدلی وو. اروپای چارواکو ازادي رډو ته ویل چې د جنوري په 15مه د ملي امنیت سلاکارانو او د پوځي پلان جوړونکو لغونډې ورسته د یو ډول بلنی حالت احساس پیاوړی شو. د پاریس غونډې برخوال تم لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتونو، اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو دریځ او نظر سره یو شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل چې هغه هیله لري چې له خبرو اترو ورسته د اوکراین امنیت ته مشخص ژمنې وړاندې کړي. نظر دا دی چې د اوربند په صورت کې باید د سولساتو ځواکونو د جوړښت او ځای پر ځای کولو په اړه وضاحت رامنځته شي. ځینې چارواکي وایي چې دا سرتیری به له 1500 تر 2000 پورې وي. ځینې دا هیله لري چې د دې سولساتو ځواکونو شمیر به 10000 ته نشته وي چې هم ځکه هم فضا او سمندر وڅاري. دا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخي هیڅ پوځي پلان نه دی افشا شوی، خو دا جوته ده چې د سرتیرو لویه برخه د فرانسې او برېټانیا وي. دا ځواکونه به په اوکران کې د مځکې او هوا د امنیت مشیب غاړه اخلي او ترکیه داسې اشاره رسولې دي چې په تور سمندرګي کې به د ترانسپورټي لارو د خوندیتوب مسولیت په غاړه واخلي. هغه اروپایي چارواکي چې لاسادي رډو سره په تماس کې دی وایي چې سولساتي ځواکونه به د اوکران په لویدیس کې د اوکراني سرتیرو روزنه او ملاتړ کوي. په دې برخو کې لا هم ډېر سوالونه نه دي حل شوي. دا خبر روشانه نه ده چې واشنگتن به د اوکران د امنیت څنګه تضمین کوي. کله چې د متحده ایالاتونو د امنیتی تضمینونو خبره مطرح کیږي، بروکسل او کیف دواړه ډیره خوشبینی څرګندوي چې واشنگتن به قوي ملاتړ وکړي، خو همدا ملاتړ هم روشانه نه دی. اروپایي چارواکو د نوم نه شوډلو په شرط د آزاد اروپا ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د اوربند څارنې لپاره امریکایي ځواکونه په اوکران کې میشت شي. په ورته وخت کې د اوکران بلاتړي اروپایان تمه لري چې واشنگتن به د لوجستیک او استخباراتو په برخو کې مرستې وکړي. د اوکران مشر مذاکره کوونکی رستم عمروف په دې وروستیو کې څرګنده کړه چې د سولې په وړاندې شوی پلان 90% موافقه شوې ده او تمه ده چې د پاریس په غونډه کې پر پاتې 10% یو موافقه رامنځته شي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پنګونی د 2000 کیلو واټنل مریضي برېښنا شبکه جوړه کړې ده. نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو، دوکانونو، هوټلونو، پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و، اوس د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلووات لمریزه برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلووات حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د لمریز برېښنا د دې شبکې په فعالیدو سره بیا 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیون افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچ ته راټیټ کو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به ملوي هدف وي.
د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي ادارې پر خپل ویبپاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی یو بیا زره تنه خوده لیده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکه جوړېدو ته ځایي اوسیدونکو هم خوښ دی. وایي په خوانی حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړوه او هم دایمي او ډاډمنه نه و. یو تن ځایي اوسیدونکو اکبر راحل وویل
دلته په بازارونو کې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدې هغه په حرارتي برېښنا باندې و چې هم خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتونې و بل ستونزه و. نو د چې په داسې یو حال کې یو خصوصي شرکت ته مده کېږي چې تر 2 میگاواټه پورې المریزه برېښنا برابر کی دا د ویاړ خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کی او هم د صنعت په پرختیا کې ډیر رول ولري. از موږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي ځکه پکتیکا نهایت ډیر برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزه دا ده چې دلته لري روادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپریال ته ځان رسوي. د مرکز خرن یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزان او پاکه ده.
باور وسه مخفله هټۍ تفاعل کړی ده په میاشت کې امکان یو د کم برکتوس نه وتلای مخکې کوم برکو افات سل وک افغاني باندې او دا برکوس دی ورکوي په 28 افغاني باندې کارخونه ته ورکوي په و اته افغاني باندې برک ورکوي ټول مهمه خبره ده چې د چاپیریال لپاره د برک فالول ډیر مهم دي چې دلته ګرد غبار او لوګي اوالې خراب ده
په ورته توګه د اوبو برخنا ریاست ځای مسولین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برخنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هیواد ته د غزیدلي وارداتي برخنا پر لیږد هم عملی کار پیلېږي د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر ویل
کوشش هم ده سه انتقالی لین کارونه هم مختبوز ټول برابر دوه هر صورت لګل سو دي کوشش ته دي کو سه پسور لسو 15 کال کې انتقالی لین دی وارداتي برېښنا پکتیکا ته دي کار هم شروع کو
یاد دی وی کڅم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا خوست میدان وردګ او غزنی څو کال وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردې شوی برېښنا سره وصل شوی خو پکتیکا ولایت ته بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غزیدلې اوس مهال په پکتیکا کې تر ډیره خلک درنا لپاره للمریز برېښنا کار اخلي خو د مرکز خرنی او ورګون په ګډون د ولسوالیو د زینو خارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې همي وخت لګوي او هم لوړې بیې لري
تاسې مخه کله ساده رادیو ناوړی د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا د سړېدو په خیمو کې ژوند ستونزمن کړی دی دا چې د زلزله ځپلی د څومره ستوختنه کوي ورزو تفصیلی د فیروزی عزیزی په دې راپور کې ورو
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی هغه کسان چې کورونه یې د اګست په یو دیرسمه په مرګونی سلسله کې ویجاړ شوي وای چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې خواوا ښه سړه ده او فعلاً خیمو کې اوسېږو زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ لږ ترمیم ته ضرورت لري هغې ترمیم کړه خپلو کورونو ته تللي دي موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي ماشومان خو هوا چې سړی یو سړی خیمه کې اوسېږي نو اور بلولی شي ماشومان خو یو څه نه څه نازه کمي په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومانو کې ډېر بېخي زیات دي داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د ورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اګست د 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنۍ مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسب سرپناه د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري
خیمو کې اوبه را نه وځي کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي نو ګرمه جامو ګرمه کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو د نغدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي غټان زکام دي او هوا سړه ده د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته دي
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر اتاق سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخ حالت ته په دې روان دي چې ژمی کې او هوا سړه شوې ده د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی د موسم د بدلېدو دوسره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوې دي او زکام بېخي عادي شوی دی ورسره تبې دي ماشومان باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغه کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي یونیسف د یکشنبه په ورځ د جنوري په 4مه په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلې تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري د د افغانستان په ختیځ په ځانګړي توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اگست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغېزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خبره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا ده.